لس بجې شوې په رواني وسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي ملمخ خبرونه اوریدلای شي. خو تر دې خبرونه مخ کې لند خبرونه افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ یو بیا د نجونو زده کړه د هیواد د پرمختګ لپاره مهمه وبلله. توماس ویسټ چې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي رینا میر هم ورسره وه. د ماشومانو د تعلیم له فعالې ملالې یوسف سی سره یې کتلي دي. ښاغلی ویسټ پرون په ټویټر کې لیکلي چې د نجونو تعلیم تر ټولو غوره کار دی چې یو هیواد یې په مرسته کولی شي هوسا ژوند ولري. طالبانو له هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړی او په 13 دسمبر میاشت کې د دوی پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. که څه هم د افغانستان په تودو سیمو کې نوی تعلیمي کال د نجونو له حضور پرته پیل شو، په څو ورځو کې به په سړو سیمو کې هم نوی تعلیمي کال پیل شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د پروګرامونو تمویل عاجلې مرستې ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو پرون په یو ټویټ کې لیکلي په افغانستان کې د روان بحران له کبله په هرو لسو کورنیو کې نه یې ځانونو ته کافي خواړه نشي برابرولی. د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې په ورځ یوه مفصله اعلامیه کې ویلي وو په افغانستان کې په اپریل میاشت کې 13 میلیونه کسانو د لاسنیوي لپاره په عاجل ډول 93 میلیونه ډالرو او د روانو شپږو میاشتو لپاره 800 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. د افغانستان له بیلابیلو برخو ځینې کسان به شکایت کوي چې د دوی په نامه راغلي مرستې پر دوی په منصفانه ډول نه ویشل کیږي. نن د کابه ته وشتمه کابل کې د فرخوندې د وژلو 8 کاله پوره شول. په هغه ورځ یې وډله پارېدلو کسانو فرخونده قرآن ته د سپکاوي په تور لومړی سنګسار او بیا تر وژلو وروسته مړی ته اور واچاوه. په شادو شمشیره زیارت کې یو تعویز لیکونکي پر فرخوندې ملکزاده تور ولګاوه چې قرآن کریم یې سوځولی، خو وروسته ثابته شوه چې دا تور ناحق و. په تېر حکومت کې د دې قتل په اړه د ځینو کسانو د محاکمې او زندانی کېدو خبرونه هم ورکړل شوي وو، خو اوس معلومه نه چې اصلي قاتلین چیرې دي. د ایران یوې محکمې دوه کسان په اکتوبر میاشت کې پر یوه زیارت حملې په اړه په مرګ محکوم کړل. په شیراز کې په هغه حمله کې تر لسو ډېر کسان مړه شوي وو. د ایران قضایه قوې پرون شنبه په خپل ویبسایټ میزان کې لیکلي دغه دوه کسان پر ځمکه د فساد خپرولو او د ملي ګټو خلاف د یاغي وسلوالو په همکارۍ تورن شوي دي. د فارس ولایت قاضي القضات کاظم موسوي ویلي دغه کسان د خلکو په وسلوال کولو، اکمالاتو او د تروریستي حملو د عاملانو په لارښوونه کې په مستقیم ډول داخل وو. په اکتوبر میاشت کې پر شاه چراغ زیارت په حمله کې 13 کسان مړه او تر 13 نور ټپیان شوي وو. په دې قضیه کې 3 نورو شاملو کسانو ته د 15، 15 او 25 کلونو بند سزا واورول شوه. دوی د داعش ډلې په غړیتوب تورن شوي دي. او ټاکل شوی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاویش اوغلو وایي دواړه مشران به د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې لسیزې د جلاوالي پر ختمېدو خبرې وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر قاهرې ته د سفر پر مهال ویلي انقره غواړي چې له قاهرې سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې بیرته تر لوړې سطحې سامې کړي. د ترکیه او مصر ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې د مصر مخکینی ولسمشر محمد مرسی چې د ترکیه یو متحد و له واکه وپرځول شو. هغه وخت اردوغان ویلي وو چې دی به د سیسی په څیر له چا سره هیڅکله هم خبرې ونه کړي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهلی د رکوسو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او د ژوند په چارو کې د بریالي توبونو په هیله نن ورځ د خبرونه تاسو ته ماتای روشن چمتو کړی ده. ګرانو اوریدونکو، زموږ ځینو ګرانو اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې پوښتنه کړې ده چې د رکوسو عزیزانو خبرونه اوس په کوم ورځ او کوم ساعت خبريږي. نو دغو ګرانو دوستانو ته په جواب کې باید ووایم چې دسته هم تر هغه ورسته چې زموږ پروګرامونه 24 ساعته سوي دي، نو د زیاتره پروګرامونو د خبرېدو په وختو کې هم بدلون راغلی دی. او په ځانګړې توګه ستاسو دغه خبرونه یعنی د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پروګرام پښتو برخه هر یکشنبه د سهار 12 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي. او تکرار هم د جمعې د ورځې د 2 بجو په پروګرام کې خبريږي. نو لطفا دغه وخت یادداشت کړئ او په همدغه وخت د قلم او کاغذ سره د خپل راډیوګانو څنګ ته کښېنئ ترڅو کښتای کول کچیرې د خپل کومرک عزیز نوم په راډیو کې واورئ د هغه پیغام لیږونکي شمیره او ادرس ولیکئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
عزتمن اوریدونکو، اوس پر تاسو لکه د تل په شان به لومړی د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه سره واورو چې ستاسو د کوم پیدا سوي دوست یا خپل په هکله معلومات راکړي.
السلام علیکم روشن صاحب، سلامونه تاسو ته او ټول مینوالو ته، وختم په خیر. زه محمدی جانان مخکولی کابل څخه. روشن صاحب، زه غوښتم چې یو ماشوم پیدا کړی د ریحان په نامه ده. د شپږو کلو به سپین کالي تور بوټونه پر تن دي. هر روغاړي دغه ماشوم ته لاس کې نمره په دغه شمیره زنګ وای د انټین شمیره ده 70 اتیا 90 شپږ سو اتاویا، یعنی 70 70 29 شپږ و اته. بس کوا، خدای پامان.
سلامونه روشن سي محترم، تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم، زه ولحکه مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که دا هر چا وي، نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته اتصال شمېره وایم: 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واټساپ هم پشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 5 9 9. اتصال شمیره ته بیا هم وایم: واټساپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم: 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم: 0 9 0 5 9 9. اتصال شمیره ته بیا وایم چې دا پال شمیره ده، هم زنګ وهلی شي، هم واټساپ ته میسج کولی شي، نو عکسونه کله چا په کار ورته ورلېږم: 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد څخه بدرنش هیله کیږي چې قدرت الله نامی کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادرکه سوی دی، پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو ستاسو څخه په درنښت هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپارئ استي ترڅو کورنۍ خبر سي، او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي: 0 8 8 1 9 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي، ان شاء الله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوسه وزما سره په کور کې را سره دی. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي: 0 8 0 8 سلور شپاش سلور دری سپر په دغه شمیره دې زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دې تسلیم کړي. شمیره یو ځلې بیا اعلانوم: 0 8 4 6 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دې بس په واټساپ او ساده باندې زنګ ووهي، خپل کوچنی دې تسلیم کړي راسه. نو کوچنی زما سره اوس په کور کې راسره دی، نو دغه کوچنی که څوک پیدا سو زما سره دې اړیکه ونیسي. دعاګانې کوي. السلام علیکم. ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ستاسو کوم رنګ سوی عزیز په دغه پیدا شوو کسانو کې وي، اوس به هم راسو د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو ورکو سوو خپلوانو په لټه کې دي.
د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه، زه د ولایت کابل نه، نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمیره زنګ ماته ووهي: 0 3 5 2 5 5. دا زما نمبر دی. شماره بیا وایم: 0 5 5 5 5 5. دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دې زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د ازادي رادیو د ورکو سو عزیزانو خبرونې ته دا پیغام پریږدم. مونږ یو رکسوي حاجز لرو په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی. حکمت الله جان د تیرو میاشتو راهیسې له خپل کور نه درک دی چې د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لرو. کورنۍ یې د نوموړي په اړه سخته پریشانه ده. هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري او یا هم لیدلی وي او یا هم د خپل زما ژغ اوري، زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 5 2 2 1. شمیره یو ځلی بیا تکراروم: 0 5 2 2 1. هر مسلمان ورور که د حکمت الله جان په اړه راته معلومات راکړل نو خپله شیرینی ترلاسه کولای سي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زغ گل د المند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی تای روشن صاحب تا ته سلام. د ازادی رادیو تا کی به ټول ته ما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، سپاره معلومات نه لري، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي: 0 8 4 4 1 5 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 8 4 4 1 5 1. واټساپ هم پر پاره دی، ساده رنګ د پارم ده. سید ورور علام وساته کلام مل. السلام علیکم.
نامونه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته: دغه عبدالوکیل مدني نومېږي، د هلمند ولایت دی، د نادعلي ولسوالۍ. د 10:15 کېږي چې دغه نادرکه سوی دی. که څوک یې چا لیدلی یا پېژندلی نو ما ته دې پر دغو شمېرو باندې معلومات راکړه.
ګران وروره، تاسو د دغه ورک سوي کس عکس په واټساپ کې ایښی دی او خپل نوم او همداراز د ټلیفون شمېره مو په خپله نه ده ویلي. چې موږ څو ځلی دغه یادونه کړې ده چې تاسو لطفا خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمیره په خپل ولولي. بل پلا دا کار تاسو په خپل وکړي. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 5 0 9 4 0 9. بل شمیره 0 8 2 2 8 5 3.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کا زوی شفیع الله نومېږي، د ملا عزت الله زوی، د پینجل مسی، د زابل ولایت، د اتغر د ولسوالۍ، د ډاګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې 23 کاله دی. په قدمیانه او په رنګ غنم رنګ او لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. نو یو لس میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نه درک دی. که هر مسلمان ورور کا په بهر کې وي او که په افغانستان کې داخل وي چې زما ژغ اوري، نو که چا لیدلی وي یا یې په اړه معلومات لري
د اسلامي همدردی او روی لمخه دې زمر سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو.
سپر اویا ندیر څلور نوي پنځه سوه یو دیرش بل شمیره ده سپر اویا اواتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت درېیمه شمیره ده سپر اویا دوه سوه اتاتیا صفر اوه سوه ننوي همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
زه د غزني د ولایت د مقر د ولسوالۍ د پوفند علاقې د ملي د کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلس څوپسو قدرو به وي اختر محمد نومېږي نعمت دا زوی ده هر چا ته معلوم وي په دغو شماره ته د هارډ ورک صفر اوه 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 صفر درې وارې نه نه درې اوه دغه شماره ده.
السلام علیکم زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم خصوصا طاهر روشان صاحب ته. د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ دوستي د محمود الله په نامه د امین الله کازوی دي د مساکلا ولسوالۍ د سوختې د کلی اوسېدونکي دي. د ورونو نومانی یو ورور یې ګل محمد نومېږي بل جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري نو څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دي. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي موږ ته دې په دغه شمیره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمیره ده صفر اووه سوه دوه اتیا اووه سوه یو نوي پنځه سوه نولس صفر اووه اته دوه اووه نه یو پنځه یو نه. د بیسیم شمیره ده صفر اووه صفر یو صفر دوه پنځوس اووه سوه نهویشت. میانا ونه لري تور غنمرنګه ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرم باد تاسو ته په تماس کې هم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نوي ښکاله کېږي چې نادرکه دی نه د مرګ درک لرو او نه رجوند درک لرو. که چا یا لیدلې یا ما نه څوک ورسره پېژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سین د ستور سین سړی و او په ټیپاپ چا مرمې خوړلې وه په راسته لاس باندې د لړم چاپو. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي صفر اووه سوه یو دېرش شپږ سوه دوه اتیا څلور سوه پنځلس. شمیره یو ځلی بیا تکراروم صفر اووه صفر درې یو شپږ اته دوه څلور یو پنځه. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي د راز محمد فکیر ورور دی دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاري زوغان اوسېدونکی و.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومېږي د څلور میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپل زما غږ اوري ما ته دې په دغه شمیره تماس ونیسي صفر اووه اته یو سلو سلور سلویشت نشپیت سلور آویا. بیا تکرارم شمیره سپر و اته یو سلور سلور پاج نه و سلور و سلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق ده د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا وروره دغه درې میاشتې کېږي چې ورک سوی ده. اوس موږ ټول ښه ګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما اواز اوري دی د لمبر ته زنګ ووي صفر اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت. بل سلام نمبر دی صفر څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش. دا زما دواړه لمرونه دي وروره. هر یو کولی شي چې یا ور معلوم یې یا یې پیدا کړی وروره ما ته دغه نمبرو اړیکه ونیسي. د خدای په امان. ښه وخت.
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. داوود افغان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی 13 کاله عمر لري، د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی، د زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. واټساپ شمیرا ده 0 5 15 1 0 9 0 2 3 0، یعنی 0 5 15 9 5 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ز محمد اسماعیل د ایران میرزاوی څخه ټلیفون درته کوم. د آزادی ټول کارکنان ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا 13 کال کېږي د کور سره دره کړي، په هغه وخت کې د دوه عمر داسې 8 کاله به و ان شاء الله الرحمن، اوس به ان شاء الله بیا داسې 8 کال کې به وي د دوه عمر. نو کچیر چاته معلومات وی د زمش خپل आवाज اوري، نو د پدغه شمارې زمش سره اړیکه ونیسي. 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر 430 230. جزاکم الله کار شاعت معلومات وی انشاءالله زیرم ورکوم.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل. منګ یو ورک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او داسې اتلس اوولس کاله عمر لري. نقدی هلک دی، داسې برابر ویښته لري. که هر چا ته یې په اړه معلومات ته په دغو شمارو زنګ ووایې. او وسه وایي اوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت، یعنې صفر و اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه. دوهم شماره انټین شماره ده صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته، یعنې صفر اووه شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشریدو په هیله. د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارونو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په کار ځم د شلمل واشل ولسوالۍ څخه امامانی تقریبا شپاڼس ولس کال کې چې دا څخه درک دی. اصلي د واشل ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کله چې نندرک شوی د شلمل مرکز لشکرګاه ځوانان نسیم نندرک شوی دی. اکه حرم مسلمان ورو پاړو باندې معلومات لري له مهربانۍ له مخې د زما سره د کلین پر دغه شمیرو اړیکه ونیسته. ما د ټلیفون شمیره صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه. شمیره زر بیا صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. عمر یو دوه دانې لوکان ورک شوي دي. نومان یې مشر احمد ولی دی او کشر ورور دی سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دی له نجیب کا ملستان دی او دی دا لکان دا المند ولایت دا باغران دا ولسوالی پاسل کی دا غی ولسوالی دی او رکسی دا موزاد نشپس پا منتقه کی دی شاید جدا دو کالا بزیاد کم کیج چو رکسی دی اکیار ورور پا دا اکل معلومات لری مهربانی د وجدې مشتره دغه شمیرو مشتره اړیکې ونیسي. د ټلیفون شمیرې بخښنه غواړم چې دغه یوه شمیره حسابلاسه ورته ووایو چې صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه. بیا به دا شمیره ورته تکرار کړم صفر اووه دریا یو دوا نه یو اته اته پنځه راشنه روزی مشوره لیکونی سی که هر چا ته معلومات وي مشوره معلومات راکړي جایزه خامخا یې مکمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ستا غوښتنه درم دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد کازوی د زابل ولایت تغر د ولسوالۍ د بایزو د سیمې د سالخیلو د کلي اوسیدونکو دی. د پنځه میاشتې کې سینه درک دی هیچ چاته درک نشته. کار چاته معلومات یې وروره پر دغه شمېره دی موږ سره تماس ونیسي. السلام په احترام.
ګران وروره موږ څو ځلې دغه هیله کړې ده چې که په واتساپ کې کوم پیغام پرېږدئ نو لطفا خپل نوم د هغه ورک شوي یا پیدا شوي کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتساپ شمېره یاد کړئ، ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتساپ امکان نه لري او ستاسو شمېره یا د هغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتساپ شمېره زه اوریدونکو ته لولم، خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمېره په خپله یاد کړئ. مننه. د واتساپ شمېره 003-04-8-8-4-8-0-8.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته. محترمو، دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي، چې د پلار نوم یې جانان اکا، ولایت هلمند ولسوالي مساکلات. دغه دوه وډونه ورکسوي دي، که یې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0-9-9-8-6-6-1-5 شمیره یو ځلې بیا اعلانوم: 0-9-9-8-6-6-1-5. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوي دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوي دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ. ناصر سه.
سلامونه روشن صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته همدا وخت مو په خیر. زه لیکم تر اغلې ته محمد نور نورانی ما بیا له کابل له 200 ولسوالۍ څخه زمونږ یو ملګری نه درکه سوی د زرداد په نامه دی او د تورې جامې پر تن دی غنم رنګه الګ دی. بس دا نو که هر ورو ته پته یې نو زور ته ټلیفون نمبر نه یاداش کوم. د پلار نوم یې دا حمید او د یو میاشت کېږي نه درکه سوی. نو زه خپلې د واټساپ په خپلې شخصي شمېرې ورته یاداش کوم په دې هیله چې دوی اړیکه موږ سره ونیسي د پاره که معلومات مو سره وایي. مننه. زمونږ د واټساپ شمېره د 0-1-1-8-9-2-0 یعنی 0-1-3-1-8-6-9-2 اخري و. بل ایم ټین شمېره زمونږ ده 0-1-9-15-5-0 یعنی 0-1-9-3-0-8-5-4 اخري و. بل اتصالات شمېره ده زمونږ 0-8-3-9-3-5 یعنی 0-8-3-4-9-5 اخري 3. د ورساش مې ریو زل بیا وایم 0-1-1-9-5-0 یعنی 0-1-3-1-8-6-9-2 اخري و. په دې هیله کې چاته پته دې د پاره نو موږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. بس که تصویران ور سره یا دوی سره موږ ته تصویران راوستئ. د خدای په امان. ښه وخت.
عزتمنو دوستانو، د همدې وروستی پیغام په خپرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خپرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپلې دغه خپرونې ته پیغامونه راولېږئ. تر بلې خپرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چارې غواړم. مختمو ګلو.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
د ازادي
میلما.
ډیر ماشوم ولې ژوند کې موږ بیا د ننګرهار نه کابل ته دوه چې ستاسو څومره عمر ما دا پته راته نشته، خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی دی.
نو لومړنۍ زده کړې لیسې دوره او پوهنتون دوره مو هم هملته تیره کړې ده، هملته مو ویلې دي.
ما ابتدائی خونځی مې په میرویس خونځی چې هغه د کوټې څنګه یو مامورین کارتي ترمنځ یو ځای و هلته لوستی وو. د هغې نه وروسته بیا زه لاړم امانی لیسې ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسې په نامه یادېده ده، هلته مې بیا علي لیسا ولوستله.
او پوهنتون مو چېرته ولوسته او څه مو ولوستل؟
کله چې زه د امانی لیسې نه خلاصېدم هغه وختو کې د ښوونځي لومړیو دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده، نو په دې چې زه هم د دې ښو کسانو کې شامل یم، نو ماته ځای په ځای بورس راغی د جرمني لپاره. نو افغانستان کې ما تحصیل نه کړ، بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته میشت شوی او دلته مو بیا څه شی ولوستل؟
دا بورس چې د باندنیو چارو وزارت، البته د جرمني د باندنیو چارو وزارت یو بورس و، د دې موخه دا وه چې دلته جرمني کې د جرمني ژبې دپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمني ژبې په برخه کې، او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته، هلته په امانی لیسه کې او هلته د جرمني کورس چې د ګویتی انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس ورکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمني ژبې د ډیپلوم اخیستو دپاره. نو ما دلته د جرمني ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمني کې.
سماس دې پوښتنه دا وه چې څنګه تاسو ډاکټر شوئ، چیرته ډاکټر شوئ، طب مو چیرته ولوست؟
سروان صاحب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په میونشن جرمني کې واخیسته هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده. نو ما داسې فکر کړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر درس ورکول دا وایي چې دا فیل دی او دا مستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی. ځان راته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده. ما داسې فکر کوه چې زه په یو تنګې والا کې یم او دې خوا خوا ډېر نشم تللی. نو ما داسې په دې چې ښه لامبو مې زده وه، ما غوښتل چې یو داسې غټ بهر کې لامبو وکړم. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دې وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه، په والا کې دې زوال وینم نهنګه. نو ځان راته داسې محسوس کړه شو. نو پته مې ځان ته مې وپتل چې زه به د طب تحصیل وکړم، زه به د طب لوی دریاب ته وردانګم. نو د جرمني ډیپلوم اخیستنه وروسته بیا مې خپل نوم ورکړ، عریضه مې وکړه د طب پوهنځي ته او ما بیا سیټ واخیسته، او د هغې نه وروسته ما پخپله بیا دلته جرمني کې طب تحصیل شروع کړ. بیت افغانستان ته لاړ نو شم، هغه جرمني ته چې په 1904 اویا کال کې راغلم هغې نه وروسته بیا افغانستان ته هیڅ لاړ نه شم. نو اول مې ډیپلوم واخیسته جرمني کې، هغې نه وروسته بیا مې طب تحصیل هم په جرمني کې وکړ.
ډاکټر صاحب، مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي وي، لیکن له دې سره سره کمه نه شوه، وروسته مو آثار وکشل، کتابونه مو لیکل، جایزې مو وګټلې. حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم، د طب برخې کې تم کېږم، تاسو په زلونو له آزادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړي دي، د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي. د خپل طبي سابقې په برخه کې، د طب د کار په برخه کې، که زموږ اورېدونکو ته ووایئ چې په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو، په روغتون کې هم کار کوو، په خصوصي ډول هم کار کوو، څنګه؟
سروان صاحب، کله چې ما طب خلاص کړ نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم، دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم. زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړي د خپل د ولس په اختیار کې کېږم، هلته د خلکو علاج وکړم. نو ما ځان سره دا چرت وو ښه به دا وي چې زه هلته لاړ شم، د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم، هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دوم ډیر نه پکاري د زړه ناروغان به نسبتا لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم شي چې ډیر د عمومي طب ډیر پکاریږي، یعنې دا چې هلته د سر نه نیولو تر خپو پورې طب پکاریږي. نو دې دپاره به زه چرت کښې هم خبردار وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه، هغې نه وروسته بیا راغلم هلته د اسیسټانت وایس مې کار وکړو چې البته دا د کلو یو کتن زیا. نو هلته په رښتیا داسې و، دا هم چې فکر وکړې تقریبا 2 کاله مخکې، نو په کلو کښې هم داسې و چې د چا که سر خوږېده هم لومړی به خپل کورني ډاکټر ته به ته که پخې خوږېدې که زړه تکلیف آته د غاښ او د سترګو تکلیف چې به و لومړی به خپل کورني ډاکټر ته ته. نو دغه شی ما ته ډېره ګټه وکړه. په دې اساس باندې ما د سر نه تر خپو پورې په حساب هغه لومړني ضروریات په طب کښې هلته مې زده کړه. بیا په همدې برخه کښې مې پرمختګ وکړ، آخر مې تخصص مې واخېست جرمني کښې، جرمني کښې ورته الګمین میډیسین وایي. داسې وایي چې افغانستان کښې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص.
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړې؟
تاسو ته پته ده چې په افغانستان کښې شرایط هغه وخت کښې داسې نه وو چې اروپا نه به افغانان هلته تلی شول.
دا کوم کلونه وو؟
نو دا کلونه چې وو ما 1980 کال نه وروسته و. نو هغه وخت شرایط نه و افغانستان، هغه دا هغه وخت و چې افغانستان نه به ډاکتران راتلل او اروپا ته به راتلل. نو ما
یعنی دا هغه کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی و.
یرغل کړی او دا هغه وخت و. بیا هغې نه وروسته بیا دا کورني جنګونه شروع شول. دا هغه وخت هم داسې نه و چې یو ډاکتر به په ارامه باندې هلته تلی شو او هلته یې کار کوی شو.
په دې موده کښې بېرته افغانستان ته ولاړې او که نه؟ البته دا خبره دې ته په پام کوم، له 2000 وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو بیا یو ډول شرایط مساعد شول، ډېر افغانان چې په اروپا او امریکا کښې ول بېرته خپل هېواد ته لاړل، څوک پاتې شول، څوک بېرته راغلل، څوک د څه لنډې مودې لپاره، څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل. تاسې څنګه؟
نه څاروان صاحب، زه نو د افغانستان ته داسې فکر وکړې چې کم 50 کاله کېږي چې زه جرمني کښې اوسېږم. په دې 50 کالو کښې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کښې په حق ورسېده، د ده جنازه م افغانستان ته منتقل کړه، دې نه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی.
یعنی له جنازې سره تللي وی نو طبعا چې خوندور حالت نه و، غمجن حالت و، خو له دې سره سره وطن ته چې لاړې، هوایي ډګر ته ورسېدې، کابل خارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو، څنګه احساس هم کوو؟
زه خو په هغه وخت کښې داسې یو په شک حالت کښې وم، زه ډېر غمجن حالت کښې وم، داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ. خو په عمومي ډول باندې چې مې وکته افغانستان ما هغه افغانستان و، کوم خاص بدلون مې په کښې ونه لیده. یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلی یم، دا چې پخوا به اوس سړکونه په تشو، اوس نو سړکونه ډېر ډک و، ګڼه ګوڼه وه. بیا چې خپله کلي خوا ته لاړم، ما هغه حالت چې پخوانی حالت و، ما هغه افغانستان مې ولیده، ما هغه بېوزلي وه، ما هغه دا چې کوم ځای کښې یو سړک به تېر شوی وي، خو نور چې مې وکتل بزګران چې وو خوشایان به په دیوالو باندې تپل شوي وو، ما هغه بېوزله ژوند و.
کله چې یو څوک له ډېرو کلونو وروسته خپل هېواد ته ځي، یو ډول احساس وي ورسره، عجیب احساس وي، په دې ارتباط مې چې احساس مو څنګه و؟
نو تران صاحب، څرګنده چې هېواد سړي باندې ګران دی، خپله خاوره ده، خپله هوا ده. دا احساس خو داسې احساس و چې زه د دې خاورې یوه برخه یم. نو سره دی چې زما اوس ډېر کلونه په جرمني کښې کېږي، دلته چې چا سره خبرې کوم د خبرو د لارې څوک نه پوهېږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم. خو بیا هم د شکل زما ویښته لږ څه تور دي، مخ مې ډېر سپین نه دی. نو دلته هر څوک یو نظر ګوري، اول نظر باندې ماته ګوري دی خو بهرنی دی. خو افغانستان کښې چون احساس دا و چې هېڅ چا ماته داسې ونه کړه چې دا یې پردی دی، بهرنی دی. نو ځان مې داسې احساسو چې زه خو د دې خاورې یو بچی یم او د دې خاورې برخه یم. کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای، لنډ غوندې اروپا کښې وای صحیح وه، خو نوره ژوند مې دلته کړی وای. نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس و، د خوشحالۍ احساس و چې د دې خاورې برخه یم.
که څه هم تاسو وویل چې په جرمني کښې مو ژبه ولوسته او بېرته لاړې او فکر وکړو چې نه غواړې ځان محدود کړې، طب ته مو مخه کړه، لیکن ډېر کار مو بېرته په ژبه کښې وکړو او بېرته مو ژبې ته مخه کړه، دلیل یې څه و؟
ساروان صاحب د ژبې دلیل خدا او چې څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو یریږي د انسان دنده بل دا یو مخې دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې جرمني ژبه ما ډېر په سختۍ باندې زده کړه او په دې ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کومه ډکشنري نه وه حتی د افغانستان په دري ژبه هم کومه ډکشنري نه وه جرمني په پښتو باندې یا په دري باندې کومه نه وه نو په ډېر په سختۍ باندې ما جرمنی ژبه هلته زده کړه نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته یې لوه کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنري لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي نو کله چې به مې پرسته ډیپلوم واخیسته نو ځان سره مې پته لګېد زه به همدا اوس شروع کوم په جرمني ژبه په افغانان لپاره د زده کړې کتاب به لیکم ډکشنري به لیکم خو هغه وختو کې په ما باندې د طب د تحصیل ډېر سخت فشار او تحصیل په موده کې نه کېده نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملي ډول شروع کړ سره درې چې ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته وخت یې لږو خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعته ما به ژبنی کار کاوه نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نه شوم او تر اخره پورې پاتې شوم په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکل شول
د ژبې په برخه کې تاسو ډکشنري کړلې ده یا تالیف کړې ده نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې
ته ډکشنري چې مالک لري دا یا وزره او شپارس پانه دې راټه ډکشنري ده نو کله چې دا ډکشنري د چا پر هو تا ما ته دوستانو افغانانو وچیره د خو ډیره ډکشنري ډیره عظیمه ده ډیره ګټوره ده او ډیر اسان ډول باندې لغاتو کې تشریح شوی دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغاتو ته معنا ده پکې بلکې دي کې تشریحی مثالونه دي دي کې حتی متلونه دي دي کې حتی شعرونه پکې دي بیا ما نه هیله لرم چې نشي کېدلی چې په دغه سمې چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې نو مالې ولې نه نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه ناڅه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه د هغه شروع کېږي د اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې چې نوم یې هم دی اساساتو نه تر ادبیاتو پورې دا کتاب تیر کال تر 2020 کال په جنوري میاشت کې له چاپ راووته
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډېر استقبال وشو د دې هم هغه سي هرکلی وشو
نو تر اوسه پورې هرکلی ډېر زیات شوی دی رسنۍ ترې نه ډکې دي او ما ته د مننې دپاره ټلیفونونه راځي او احوال راځي ایمیلونه راته راځي د مننې دپاره او داسې څوک پیدا نه شو وایي چې یاره دی باندې مونږ پوه نه شو ځکه دا د زده کړې کتاب جرمن د ګرامر کتاب په نسبتا نوی دی نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورېده خپله جرمني ټولنې د البته هغه چا دپاره چې ژبنۍ خدمتې کړې دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنو ته چې د یو ادبي جایزه ورکړل شي نو څومره چې ما واورېده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی
او د ډکشنري په برخه کې که راته ووایست چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه
نو د جرمني ډکشنري موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسېدل دا خبره هغه وختو کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسر و پروفیسر کوله په نام باندې چې هغه یو لایق پروفیسر و او هغه چې دا زما کار ولید هغه وویل چې دا لوی ستر خدمت دی ډکشنري دا معنا لري چې د دوه ولسو ترمنځ یو پل ټینګ شي نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولس ترمنځ یو غاټ پول جوړ شو نو دې ته په ډیره غټه ستاینه پکار ده نو هغه وخت کې د پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نخان جوړته وای جرمني کوټه وای چې بوندس فاتینس کوایت ام باندې دا په حساب یو مډال نه دی یو بل ستر نخان دی چې په ټی لري هغه ماته منزور کړه او دا ستر نخان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راغلی شو کله چې دا خبر پر رسنیو کې خپور شو دي کې په دوی چې بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به چې دې ډکشنري نه استفاده وکړي هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي دا خو په لکونو ته دا شمېره رسېږي نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړ چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وای نو دا ولې افغانستان حکومت دا کار نه کړی نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز یې وکړ د افغان ولسمشر ته چې هغه وخت کې حامد کرزی و هغه وویل چې ولې نه چې جرمني ورته دا ورته مونږ خو باید ری ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان دخوا د جمهور رئیس دخوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس دخوا یو مډال ورته منظور شوی. خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته رانه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست. یوه خبره چې زه عموما له دا ډول کسانو سره کوم هغه دا ده چې ډیر موږ متخصص خلک لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او ډیر بیا خلک لرو چې لیکل کولی شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولی شئ، د طب په برخه کې مو ولې ډیر کار نه دی کړی؟
سروان صاحب، ما په دې تیرو یو دیرش کلو کې د جرمنیان ورته وایي هاوز آرتس، یعنی کورنۍ ډاکټر پیس کار کړی. جرمنی کې قانون دا دی چې یو کورنۍ ډاکټر باید لږ تر لږه 2 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر اوسي. یعنی دا چې زما حاضري شروع کېدل سهار په 2 بجو او پای ته رسېدل د ماښام په 2 بجو، او هغې نه وروسته بیا هر رجمه کې اول وختو کې هر دو شپه به د شپې هم نوکري وم او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر وم. په دې معنی چې ما باندې دومره ډیر کار و چې د ورځې 14 ساعته، کله به 16 ساعته، او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځوران ته به حاضر وم د کار دپاره. په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډیر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو دپاره چې هغه ما دپاره د ساترې معنا درلودله، د خوشحالۍ معنا یې ماته درلودله، هغې دپاره مې وخت پیدا کړ. خو د طبي کتابو لیکلو دپاره وخت راته اجازه را نه کړه. کوم شی مې چې بیا وکړی شو، تاسو مخکې یاده کړه چې ما د خپله د ازادۍ راډیو سره او د نورو راډیوګانو سره رسنیو سره، البته د مراکو د لارې، یعنی 15 کاله پوره، خو ما د ازادۍ راډیو سره کله په میاشت کې 1 ساعت، کله 2 ساعته، کله اونۍ میاشت هونډه میاشت هر هفته ما همکاري کوله، پوره په 1 ساعت مرکې مې کولې. نو زما طبي مرسته تر اوسه پورې تش د مرکو د لارې ولس ته وړاندې شوې، خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه، نو زه به هڅه وکړم چې طبي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته وویل چې اوس رسمي کار نه لرئ، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړئ؟
فعلا خو زه ماته 1.5 کال مخکې له بده مرغه یو مرګونې ناروغي راپېښه شوه، او فعلا زه لا د خپل د بیرته رغېدو په حالت کې یم. نو اوس هم داسې نه ده چې ټوله ورځ به اوزګار په کور کې یم، اوس هم زه مطالعه کوم، طبي مطالعه کوم او ژبنۍ مطالعه کوم. همدا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټوم. هغه ډکشنري چې وه پخوا 1000 مخه وه، همدا اوس پکې 350 مخه نور زیات شوي دي. دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې 2 چاپ به راوځي، او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیا یم چې هغه ډکشنري دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې زه به په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب، څه آرزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشتي، یا کومه بل آرزو که لري که زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړي؟
داسې به ووایم ترمن صاحب چې ما غوندې کسان، یعنی د جرمني ولس لپاره ډېر به وي، یعنی دا هغه څومره طب او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده، نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې، که افغانستان ته لاړ شم کېدای شي شمېره به دومره ډېره نه وي. نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو زما هیله تمه دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړمه، او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېږم. دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدایه هغه ورځ راولي چې په رښتیا زه خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کومه بلکې خپل پوهه مې د ولس په اختیار کې مې کېږم.
ډېره مننه. یوه کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده که دا هم راته ووایست؟
چاران صاحب په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي، هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کېږي او بدې خاطرې هم را مخه کېږي. نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هېڅکله نه هېرېږي هغه د خپلې مور سره یوه خاطره وه، د خپلې مور د مهربانۍ یوه خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېده چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوې، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټه ماشومه ما البته په پخو روانېدی شوم، خو کله کله هغې کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم، په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وي. نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه وو هغې بهر منډه کړه، نور خلکو هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر وه په حویلې کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګه پورې نه شي. زما مور څومره مهربانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د لویدیځ خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمې زختې ډېرې دي، خطرې بیمه بی ده او صحي بیمه بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس ووایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو دلیل ده. په افغانستان کې خو داسې و او دی کله چې یو څوک زور شي نو دا هغه چې دی بیا د ژوندانه دپاره کوم بل عاید نشته، ډېر لږ کسان به چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زور شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی. نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټی وي، نو دلته په اروپا کې خو داسې دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بېوزلي وي اقتصادي دومره ښه نه وي نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دا شیانه نشته نو مور پلار موظف کوي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي په خپلو سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت وباسي ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کېږي. خو اروپا کې بیا داسې نه ده.
د کاري ژوند په ارتباط کې وویست چې کله تاسې ډاکټر پایس په جرمني کې کار کوو، له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست؟
چې یو رنځور وي چې بالکل بې هوښه یې، ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکي کور کې یو زوړ سړی لیدلی دی او غږ نه دی، چې په لاړې ګوري چې رشته د ده د ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي. نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تېرول، هغه ته پیچکاري کول، هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول. نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د آرامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچول دا البته څو وارې شوي. یو قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کوو هلته نور رنځوران چې به کله راغل هماغه ریسپشن ته به لاړل خپل نوم به یې ورکړ بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه موږ بیا له سپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تاته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو یو رنځور راغی هلته ریسپشن ته هغوی ورته وویل چې کښېنه دغه د ساوار چې راغی ستا نوم اخلو بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو دا سړی رنځور ناست و انتظار ځینې کسان چې د نه مخکې وو هغوی خلاص شو د نه وروسته نور کسان راغلل هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دی نه پورته کېده. نو دی آخر اعصاب خراب شو دوه درې کسان نور هم چې د نه وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو دی راغی ریسپشن ته غال مغال یې وکړ چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ ولې ما ته غټ نه کوئ چې ته لاړ شه. هغوی ورته تا ته مخه وکړه تا به نه یې اورېدلی پام به نه شه. دوی وویل چې ولې نه اورېد داسې غږ نه دی کړ مونږ کړی دی خو آخر دوی وویل صبر وکړه. نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو زما نوم واخله ډاکټر ملک صاحب یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته بیا تا ته به غږ وکړو وایي سمه ده. نو دی بیا کېناسته بیا رنځور چې ووته دې نه وروسته ده ته یې غږ وکړه اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته زما کوټې ته راغی. بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف دی څنګه وایي دا څومره ورځ ده وایي غوږ مې کوڼ دی. بیا غوږونه مې چې ورته وینځل هغې نه وروسته ماته وایي چې چغې ولې وایي ته
مننه. سلامت اوسئ درنو اوریدونکو د ازادي راډیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملکزی و چې مرکه یې تاسو اورېده.
آسمان کی سور نوری زندگی دے دل مانا کتاب کی سور نوری بے خواہش بے مانا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا دوڑ سے بگڑو نہ گرز جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی میں دل تانا چھ آسمان کی سٹوری نوی زندگی رے دل مانا چھ کتاب کی سٹوری نوی ہلتا خار دسرا گون تو رم دین سے کرول بے وسیدا بے وسیدا بے وسیدا دوڑ سے نگر جدائی دا جدائی دا جدائی دا
قفس کې دیم سترگو لا دے اوس م گوگل کے جڑ دے واڑی نو میں واخے پٹ پو کے پ غزل کے گرزاوے شنڈ گنڈے لے مجبوری دا مجبوری دا مجبوری دا گواڑس وگڑو نگر دو جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی میں دل تانا چ آسمان کے